بارانونو اوبو زیرمه کولو لپاره د بندونو او د اوبو د کاسو نشتوالی له امله هر کال د بارانونو پریمانه اوبه ضایع کیږي او ورڅخه ګټه نه اخیستل کیږي.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی بس 15 دقیقې پیلېږي. په نننۍ خپرونه کې به بیا هم شنونکي راسره وي او په افغانستان کې د طالبانو د پالیسیو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار د کمیټې د وروستي راپور په اړه به بحثونه ورسره ولرو. د دې خپرونې کوربه به نوریاس نوري وي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو حملو زور اخیستی. بلاول بوټو زرداری الجزیره ټلویزیون ته وویل چې هیواد د پاکستاني طالبانو لخوا له امنیتي ګواښ سره مخامخ دی. زرداری د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د دې ډلې پر ضد پریکنده اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز له طالبانو غوښتي دي چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو پخوانیو ژمنو عمل وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هڅه کوي چې په افغانستان کې د ماشومانو د کارګرۍ هره بڼه پای ته ورسوي. د WFP افغانستان څنګه دا خبره د ماشومانو د کارګرۍ د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د جون په 12 منزل کېږي کړې. که څه هم په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو تازه شمیرې نشته، خو په تیرو کلونو کې د افغانستان د کارګرو ملي ټولنې او نورو بنسټونو دا شمیر 3.5 میلیون ښودلی. د بشري حقونو فعالان د افغانستان اوسني اقتصادي وضعیت ته په پام سره اندېښنه لري چې دا شمیر ښایي زیات شوی وي. ټاکل شوی چې ایران د چهارشنبه په ورځ له 250 ډیر نور افغان بندیان په هرات ولایت کې د طالبانو چارواکو ته وسپاري. په تهران کې د طالبانو تر ادارې لاندې د افغان سفارت شارج دفتر فضل محمد حقانی بیگا ازادۍ راډیو ته تایید کړ چې پرون نږدې 100 تنه زندانیان افغان لوري ته وسپارل شول. تر اوسه معلومه نه ده چې په ایران کې د افغان بندیانو ټول شمیر څومره دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د زندانیانو د انتقال لړۍ د دوی او ایران ترمنځ د شوې موافقې په اساس پیل شوی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د نوي تړون لمخې د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه نن کراچۍ بندر ته ورسېده. دا د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د نوي پړاو له پیل وروسته د روسیې د خامو تیلو لومړی جوپه ده چې پاکستان ته رسیږي. شهباز شریف بیګانه وخت په یو ټویټ کې دا خبره کړې او د روسیې د دې ګام هرکلی کړی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د روسیې لخوا پاکستان ته په تخفیف سره د تیلو ورکول له اقتصادي پلوه له اسلام آباد سره مرسته کوي. پاکستان د محل له اقتصادي پلوه سختي ورځي ګالي ځکه د پورونو د ورکړې له ناورین سره مخامخ دی. او ایټالوي رسنیو د ایټالیا د پخواني صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د مړینې خبر ورکړی. میلیاردر سوداګر برلوسکونی مخکې له دې چې د سیاست ډګر ته ننوځي د ایټالیا د رسنیو تر ټولو لویه کمپنۍ جوړه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې برلوسکونی چې د څه وخت لپاره یې د وینې د سرطان ناروغي درلوده او په دې وروستیو کې د سږو ناروغي هم ورته پیدا شوې وه، نن د 60 کلونو په عمر مړ شو.
15 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه او ښه چاره هم د دې 15 دقیقې بحث کوربه مو زه نور یاس نوري هم د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته مخته وړم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې کوو. دغه کمیټې د شنبه په ورځ په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د سیاستونو تګلارو په د هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او افغانستان او سیمې ته د تروریستي ګواښونو او یو له نورو موضوعاتو په اړه د طالبانو پر اقداماتو نیوکې کړې دي. خو د طالبانو حکومت د یکشنبه په ورځ د یوې اعلامې په خپرولو سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور موندنې رد کړې. په راپور کې ویل شوي چې په ټوله کې طالبانو د نویو ملسیزې انحصاري سیاست ته مخه کړې. په کندهار کې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده بشپړ واک لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغېز نه لري. په راپور کې ویل شوي د طالبانو د مشرانو په سیاست کې د بدلون هیڅ نښې نه لیدل کېږي او په لنډ مهال کې د بدلون هیله نشي کېدی. دغه راز ویل شوي چې په افغانستان او سیمه کې د ترهګرۍ ګواښ په زیاتېدو دی. پر طالبانو دا تور هم پورې شوی دی چې د القاعده په څېر ترهګرو ډلو سره یې اړیکې تر اوسه نه دي پرې کړې او افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت ته په اشاره یې ویلي چې ترهګرې ډلې د پخوا پرتله اوس په افغانستان کې له زیاتې ازادۍ څخه برخمنې دي او افغانستان او سیمه کې تروریستي ګواښ په زیاتېدو دی.
د داعش فعالیتونه زیات شوي. القاعده بیا په افغانستان کې ځان پیاوړی کوي. دغه راز ویل شوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې هم په پاکستان کې بریدونه زیات کړي دي. د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت ګاونډیو هیوادونو او سیمې ته هم تهدید بلل شوی دی. راپور همدارنګه د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو خبره هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې د دغه راپور په وړاندې غبرګون کې طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه راپور موندنې رد کړې دي. طالبانو په دغه اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان وضعیت د افغانستان د اسلامي امارت د غړو او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه راپور یو اړخیز غیر متوازن او له واقعیته لرې دی. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تعزیراتو دوام او دا ډول راپورونه یې له تعصبه ډک او د خپلواکۍ او عدم مداخلې اصولو سره په ټکر کې بولي او غوښتنه کوي چې باید د پایټکۍ ورته کېښودل شي. دغه تورونه چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات موجود دي، د اعلامیې له مخې افغانستان د ترهګرو پر امن ځای بدل شوی، د مخدره موادو قاچاق د اسلامي امارت د چارواکو لخوا کېږي، د صلاحیتونو انحصار او په حکومت کې د ټولو قومونو نشتون او نور بې بنیاد او د افغانستان له خپلواک ولس او نظام سره ښکاره دښمني او د تیرو شلو کلونو بې اساسه تبلیغاتو بې ګټې او مغرضانه تکرار بولي. په اعلامیه کې ویل شوی چې اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ مسایلو په اړه د تعامل دوام ته ژمن دی. دا موضوع به د خپلو میلمنو د سیاسي چارو له شنونکو شفیق همدرد او سعید زاکرشاه سادات سره وڅېړو چې د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. تخنیک همکار اشاره کوي چې دواړو میلمنو سره زموږ اړیکې ټینګې شوې دي. لومړی به همدرد صاحب تاسو ته درشو. تاسو به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې وروستی راپور لوستی وي. د دې راپور موندنې طالبانو رد کړي او هغه بې بنسټه بللې دي. د دغه راپور موندنې چې د څو ما مخکې یادونه وکړه، د طالبانو له سیاستونو سره څومره اړخ لګوي؟
نوري صاحب، تاسو ته، تاسو میلما او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه. نو ان خو تاسو خبره ولیدل چې په غبرګون کې اعلامیه خبره شوې ده، او هر وخت چې دغه سي موقفونه د نړیوالو د خوانه په ځنګړې توګه د نړیوالو سازمانونو د خوانه کوم حالت په افغانستان کې روان دی او د کوم حالت سره چې د افغانستان خلک مخ دي کړ چې داسې راپورونه خبريږي، نو په غبرګون کې مغوینو چې دغه سي اکسل عملونه هم شته دي. لیکن په ټوله کې په تیرو نګدو دوه کلونو کې کوم حالت چې په افغانستان کې د اورس کربلې دغه حالت د انزوا طرف ته ځي، محدودیتونو ته ځي، ستونزو ته ځي، نو زه فکر کوم چې کومې موندنې چې د ملګرو ملتونو د دې سار د ډلګۍ د خوانه شوې دي، زه فکر کوم تر یو حده پورې واقعیت ته نږدې دي. ځکه چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نه یوازې تنا امریکا، فرانسه، انګلستان، بلکې د طالبانو تر یو حده پورې هم ملګري، یعنی هغه ملاتړي چې چین او روسیه دي، هغه هم په دغه امنیت شورا کې غړیتوب لري. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې مشکلات او ستونزې د افغانستان د اوسنی دولت او رژیم لخوا نه، د نړیوالو ټولنې په وړاندې، امداسي د خلکو په وړاندې، د منطقې په وړاندې راپورته شوی دي، محدودیتونه وضع شوی دي. نو په دې اساس باندې دا راپورونه نړیواله ټولنه د خپل غو مسولیتونو لمخې هغه په کلنۍ توګه په شپږو میاشتو کې او یا هر محل چې د دوی دغه موندنې بشپړې کیږي، نو دا راپورونه خپروي. نو زه فکر کوم چې دا د دوی یو موندنې دی او د دوی یو ارخیز کار دی چې په دې کې نه تنه امریکا او ځینې هغه هیوادونه چې دوی په دغه اعلامیه کې هم ودی ته اشاره کړې ده چې دا داسې هیوادونه وو چې ګویا په افغانستان کې مخکې حضور درلود نظامي او اوس د دوی سره تربګنی لري. نو په افغانستان کې خو په دې شولو تلونو کې روسیه او چین حضور نه درلود، هغه هم د دې د دې راپور د خبرولو یو برخه و. نو زه فکر کوم ځینې مسائل په افغانستان کې شته چې نړیواله ټولنه او د منطقي هیوادونه دغه نام دي خوندې.
مننه همدر صاحب. کراش دغه دې راپور اغیز ته سید زاکر شاه سادات مننه چې دې خبرونه کې را سره ګډون مو کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې په راپور کې که څه هم ویل شوی دی چې بشپړ واک د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده لري او د طالبانو نور مشران پر هغه د پام وړ اغیز نه لري. خو کراشه دې خبرې ته چې خپل د طالبانو په منځ کې مشران پر هغوی اغیز نه لري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي، دغه ډول راپورونو خپرول به فکر کوي چې د طالبانو پر مشر یا مشرانو اغیز ولري چې خپل کړوړو کې بدلون راولي؟
سلامونه درناوی تاسو ته کلمه نوري چې درنل ما جناب همدر صاحب او تاسو د پروګرام تخنیکی هم کارونه اوریدونکو ته په ټوله کې د افغانستان غمیزه نننه نه ده، او ډیری خیلری او د تاریخي کشالې لري. دې تاریخي کشالو تر شا زموږ تاریخي رقیبان او بولم که دښمنان او بولم خامخا لاسونه کار کوي، کار کړی دي او تر اوسه پورې چې د افغانستان د کشاله اوږدیږي یا اوږدېدو خواته بیول کیږي، د دې تر شا عمده عامل دا دی چې هم د سیمې هیوادونه او هم د دوی حامیان پر اساس کې مشخصه کوم برتانی هیواد او امریکا تر ټولو غټ لوبغاړي دي.
ساده صاحب، خو همدر صاحب هم ورته اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار کمیټې کې د طالبانو ځینې خواخوږي هم شته، لکه چین یادونه وکړه، د روسیې یادونه وکړه، دواړه د امنیت شورا د دایمي غړي دي.
زه به یو شی ته اشاره وکړم، هغه دا چې افغانستان کې هیڅ افغان خواخوږی نه لري. ډېر افغان د افغانستان خواخوږي مونږ په تېر 50 کلو کې تاسو راته وایي چې څوک امریکا وه، روس وه، د چین هیوادونه وو، کوم بهرنی هیواد د افغانستان په اصطلاح په ګټه باندې قدم واخیسته؟ ټولو د افغانستان د بربادۍ په خاطر قدم واخیسته، خپل د ګټو د تحفظ په خاطر افغانان قربانیان کړل.
کراشو ساده صاحب، زما پوښتنې ته مشخص، آیا دا ډول راپورونو خپرول به د طالبانو پر مشرانو یا پر مشرې چې بشپړ واک وایي په لاس کې لري، په اختیار کې لري، د دوی په کړوړو کوم بدلون راولي یا اغیز به پرې وکړي چې خپل کړوړو بدل کړي، هغه پالیسي چې تر اوسه پورې دوی مخته کړې ده؟
ستونزه دا ده چې دغسې یو راپور د نه تایید شوي مستنداتو پر مبنا د یو ځینه خپرېږي، او هغه مرجع همدغه مرجع وه چې په هغه وخت کې ناټو او امریکې ته په اصطلاح واک ورکړو چې پر عراق تعرض وکړو، او امریکې ته یې واک ورکړو ناټو سره چې پر افغانستان تعرض وکړو، او بې بنسټه بې ثبوته افغانستان هم پکې برباد شو. بن لادن هم په افغانستان کې مو په بټاباد کې ووژل شو، افغانستان د خاورې سره خاورې شو، ولسونه در په در خاورې په سره شو تر ننه پورې. زما منظور دا ده چې هغه څوک چې فند ورکوي هغه دستور هم ورکوي په نړیوال سازمان کې تر ډېر بیده پورې، که چین او روس هم کوم خپل هغه ولري هغه تاثیرات په دې فعلي حالت کې تاسو ګورئ چې خپل روس په تاثیراتو کې دی د ټولو غربي نړۍ لپاره، بنان یعنی تر ډیره بریده پورې دغه نړیوال سازمان د دوی په لاس کې دی او د دوی د ګټو تحفظ لري. بله شکه چې افغانستان کې ډېرې ستونزې شته، بله شکه چې طالبانو کې دننه بې نهایت زیات ستونزې شته، د افغانستان د ملي ګټو خلاف حرکات پکې موجود دي، لکه د نجونو د مکاتب ودرونه او د دوی کار نه کونه، دا ډېر زیات نیمګړتیا هلته شته. خو په دغه اساس موقع چې د اصطلاح د نړیوال سازمان داسې یو شي ته لمن وهي چې افغانستان ګواکې د یو قومي جګړې یو ژبني جګړې خواته تشویقي او بیایي، دا د افغانستان د تاریخ سره او د افغانستان د خلکو سره به ډېره ستره جفا وي که داسې یو کار دپاره یعنی په اور باندې پټرول اچول. دا ډېره زه خطرناکه وینم د افغانستان د راتلونکي لپاره.
مننه ساده صاحب. همدر صاحب، د راپور کې د طالبانو په منځ کې د ځینو اختلافاتو یادونه هم شوې ده، ذبیح الله مجاهد دا رد کړی دي. په عین حال کې ویلي دي چې په دغه راپور کې ویل شوي چې طالبانو دوهم ځلي واک ته له رسېدو وروسته یو انحصاري سیاست غوره کړی، یو قوم محوره سیاست یې غوره کړی، او هغه د نویو لسیزې واکمنۍ ته ورته دی. آیا ورسره موافق یاست؟
زه فکر نه کوم چې د طالبانو کوم مفکوره چې د هغه د قومي بیس باندې ولاړه وي، ځکه په تیرو تقریبا 28 کلونو کې چې دغه تحریک رامنځته شوی دی او لکه څرنګه چې په ټول هیواد کې نفوذ کړی دی، هغه په قومي بڼه باندې نه و، یا د قومي لیوالتیا له مخې نه و، بلکې هغه د یوې ایډیالوژۍ له مخې نه و، چې هغه یو اسلامي او دیوبندي نظریه وه. په دې اساس باندې په ګوډ ګوډ کې ورسره هغه خلک چې ودغه مفکورې ته وفادار وو یا علاقمند وو، د دوی سره یو ځای شوي دي. او موږ ګورو چې په ټول افغانستان کې د هر قوم او د هر توکمه په دغه تحریک او ډله کې خلک شته دي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې ځینې مسایل به دغه لکه څنګه چې اشاره ورته وشوله هغه به هغه وي ناسم وي، لیکن د ځینو مسایلو سره زه فکر کوم چې هغه روښانه شته دي.
هم در صاحب دغه راشه د طالبان چې نړیوال ټولنه پرله پسې غوښتنه کوي د نورو ترڅنګ د ښځو او نجونو د کار او زده کړې د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو اساسي حقونو ته درناوی او د یو ټولګډونه حکومت کله چې راجو د خبرې ته دغه ټولګډونه حکومت چې نړیوالې غوښتنه کوي، که چیرې تاسو ویل چې طالبانو نظریه پر قومي بیس باندې نه ده بلکې یو ایدیالوژي ده چې دوی مخته وړي او ټول قومونو غړي پکې شامل دي، آیا حکومت هم ټول ګډونه کېدای شي لکه خپل چې طالبان چې ادا کوي؟
په هیڅ صورت حکومت ټول ګډونه نه دی، بلکې د یوې ایدیالوژي او د یو مسلک او خلکو ته هغه چې ځانګړی شوی دی. تاسو وګورئ ټول ادارات دي، هغه مسلکي دي که غیر مسلکي ادارې دي، هغه تقریبا د یوې ایدیالوژي خلک یا حدیا خلک په وطني اصطلاح وایو ملا صاحبان پیغه کې چې دی هغه نسب شوی دی، یعنی معنی دا غدا چې دوی ټولې چارې چې دی هغه د ملا صاحبانو سره دی، یعنی مسلکي خلک د دوی په کابینه کې، د دوی په نورو فنی مراکز او ځایونو کې نه تر سره کوي. نو په دې اساس باندې د دوی دغه حکومت نه واځي هغه په قومي لحاظ باندې چې دوی فکر کوي، موږ فکر کوو انډول نه لري، یعنی معنی ټول شمول نه دی، بلکې په مسلکي لحاظ باندې او په کاري لحاظ باندې هم مګوینو چې ډېر نیمګړی دی او یو طرفه دی. نو په دې اساس باندې دا خبره کولای شو چې کار اهلي کار ته نه دی سپارل شوی، او دا خبره تر اوسه لکه دوی چې وایي چې دا تر اوسه یو سرپرست حکومت او دولت دی، هغه قوانین تر اوسه پورې نه دي جوړ شوي، او خلکو ته واضح تګلاره چې هغه که بهرنی سیاست وي که داخلي سیاست وي، د دې په اړه به د تیرو دوو کلونو کې خلکو ته څه نه دي ویل شوي. ډېر مسایل دي چې نیمګړي دي تر اوسه پورې، دا د ښوونځیو دروازې چې دي مغسې د جنکیانو پر مخ باندې تړل شوي دي، پانتونونه بند شول، ډېر محدودیتونه نور وضع شول، خلک وکډوالۍ ته مجبوره کیږي، نور کاري محدودیتونه چې دي په خلکو باندې وضع کیږي، هغه مسلکي خلک چې په اداراتو کې کار کاوه ورځ تر بلې دغې ځای نه ایستل کیږي. نو زه فکر کوم چې بالکل په دې کې انحصار شته، د خدای انحصار چې دی هغه قومي بڼه نه لري، بلکې له بده بخته تاسو یو باندې لري چې دوی یو ایدیالوژیک انحصار شته تر اوسه کړی.
مننه همدر صاحب. ساده صاحب، کرا شو د افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه چې په دې راپور کې اندېښنه څرګنده شوی، ویل شوی چې لکه چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شوی دي، په دې هیواد کې د القاعده په څیر ترهګر ډلې له ډېرې ازادۍ څخه برخمن شوی، طالبانو دغه راز القاعده سره خپلې اړیکې ساتلې، او دغه راز په خپلو لیکو کې هم په دې ویل شوی چې د القاعده ځینې غړي ګمارلې دي. البته لانګ وار ژورنال هم په دې اړه راپور ورکړی دی، د څو مواردو یادونه یې کړې ده. کراشو، په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت چې کومه نوې خبره نه ده، پخوانی حکومت کې هم ویل کېده چې شاوخوا شل بهرنۍ ترهګري ډلې په دې هیواد کې فعال دي. خو دا ځل ویل شوي چې دا به افغانستان او سیمې ته ګواښ متوجه کړي، ځکه چې دوی ویلي دي ترهګري ډلې په دې هیواد کې فعالیت په زیاتېدو دی. آیا خبره همداسې ده؟
پرته له شکه چې په افغانستان کې د تیرو څه د پاس څلور لسیزو نه راپېخوا د دې مسایلو شتون شته دی. ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دا یوازې د افغانانو زیږنده نه ده، په دې کې نړیوال او د سیمې هېوادونه ککړ دي، په ځانګړې توګه زموږ دوه ګاونډیان پاکستان مشخصا او ایران په دې کې ککړ لاسونه درلودو او هر هېواد خپلې ګټو لپاره مختلف توطیې زیږولي او کړي دي په افغانانو باندې. په افغانانو کې خدای دا هوښیارتیا او بیداري راولي چې خپل ملي ګټو ته تر هر څه لومړیتوب ورکړي. د دین مسایل د هر چا خپله ده، د ایدیالوژۍ مسایل د هر چا خپله ده. موږ د کین اړخي او د ښي اړخي ناسالمه رقابتونو قربانیان شو، اولس په استازیتوب زه کومه خبره کوم. نو بناً اوسنی حالت کې هم زه د دغه ډلو شتون نشم ردولی، ځکه په ګاونډ کې زه بیا هم هماغه ککړ لاسونه شته وینم چې پاکستانی نظامیان خپل ګټو دپاره تر ډېره وینه پورې تلای شي. ایران حاضر قیاس داسې واورېده چې څو وخته مخکې د دې دپاره چې افغانستان کې هر څوک وي، که دا نننی طالب دی، که دا پرونی جمهوریت و کابل پرونی د ډاکټر نجیب الله نظام و، که څوک د افغانستان د ملي ګټو دپاره قدم پورته کوي، خامخا ګاونډیان هغه ته په ښه نظر نه ګوري او مختلف پلمې به ورته جوړوي چې هغه به رانړوي او څو ځلې راونړولو. نو اوس یو ځل بیا که تاسو پام کړی سره د د حاکم نظام د ډیرو پالیسیو خلاف یم، ډیرو شیانو ته مې ورته په اصطلاح نیوکه کړي او هغه مې د یو منطق په اساس کړي، د نړیوال قوانینو پر بنسټ مې کړي. لاکن دلته چې اوس کله تاسو وینئ چې افغانستان کې کله هم لږ امن راځي یا کله د بنسټیز کارونو کار پیلېږي یا د اوبو د مدیریت خبرې کېږي، نو خامخا د سیمې هېوادونه او د دوی باداران لاس په کار شي چې دا نظامونه باید ړنګ شي. تاسو په تېر نظام کې هم ولیده چې عین قصه وشوه، د څلور څلوېښت پروژو اعلان وشو د اوبو د مدیریت د کنټرول په څلوېښت ولایتونو کې، په کال کې دننه یې په اصطلاح نظام را چپه کړو. او دا بل چا نه دی، که دا نړیوال وکړو، دا که دا نړیوال سازمان شتون لره په هغې وخت کې سترګې ړندې وي چې دا د قطر دا معامله چې کېدله په هغه وخت کې دا ولې ګونګی وو، ولې په هغې وخت کې چپ پاتې وو.
سادا صاحب مننه. همدرس صاحب تاسو پکې وای د لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، یوه ډله چې په حملو سره ښودلې ده چې په افغانستان کې حضور لري، هغه د اسلامي دولت ډله د خراسان څانګه ده چې د ډېرو حملو مسؤلیت اخیستی دی، او نړیوالو د افغانستان ګاونډیانو هم د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. کراشو دته چې آیا طالبان هغه څه چې وایي چې هیڅ ډلې ته به ترهګر ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د تروریستي بریدونو لپاره کار واخلي، آیا طالبان دا وړتیا لري په خپله که چیرې نړیوال ورسره د امنیت په ټینګښت کې همکاري ونه کړي، یا استخباراتي معلومات شریک نه کړي، یا په نورو برخو کې؟
زه فکر کوم چې د داعش مسله چې دا یو بل بحث دی، ځکه داعش یو نوم دی او د منطقې د استخباراتو دخوا نه دغسې کارونه په تیر کې هم شوي دي، او یوازې د یو سمبول لاندې هغه خپل اهداف چې دي مخکې هم بیول شوي وو. پخوا په دې تیرو شلو کلونو کې چې کوم پیچلي بریدونه د افغانستان په مختلفو برخو کې کېدل، زه فکر کوم د هغې تر شا هم چې اوس کومې موندنې دي هغه ښایي چې د سیمې استخباراتو لاس درلود. اوس هم د نفوس په لحاظ باندې، په فکري لحاظ باندې، د داعش کوم فکر او کومه ایډیالوژي چې ده، د افغانستان خلک ودې ته ډېر زیات متحد نه دي، او هغه تنلاري فکر سره ډېر زیات یعنی عمل نه دي، یعنی کوم داسې ځای نه لري په افغانستان کې چې سړی ګوته ورته ونیسي چې یا پلانکی ولایت او پلانکی ولسوالۍ او سیمه کې ګواکې هلته به شتون لري. لیکن په دې وروستیو کې چې په شمال کې کوم حالت رامنځته شوی دی، دا هم زه فکر کوم چې هغه د نړیوالو یو ستراتیژیک اهداف د منطقې او د سیمې لپاره دي. نو په دې اساس باندې دا ټولې هغه استخباراتي لوبې دي چې شته دي په دې منطقه کې. او بل د ځینو ترهګرو ډلو موجودیت په خپله تاسو د ایمن ظواهري د مرموزې مړینې نه خبر یاست، تر اوسه پورې لا معلومه نه ده چې څه ډول وژل شو او څنګه کابل ته رسېدلی وو. او همداراز د ځینو نورو وسلوالو یادونه کېږي، او د هغوی حتی تصویرونه او گزارشونه په دې اړه په نړیوالو رسنیو کې خبريږي، نو دغه موجودیت خوره دیدل نه شي، لیکن دا چې د دې زور نه پیرسيږي یا پرې رسیږي هغه بیله مسله ده، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې د همدغه ډلې تر څنګ همدغه جنګیالیو چې دي اوږه په اوږه مبارزه کړې ده او د دوی سره یو ځای قرباني ورکړې ده، نو د دوی که چیرته په وړاندې باندې مبارزه کوي یا په وړاندې باندې کوم مثلا محدودیتونه وضع کوي، نو بیا هغه د لاندې جنګیالي چې دي صفونه چې دي چې دوی د ایډیالوژۍ له مخې سره راټول کړي دي هغه کې بیا مشکلات پیدا کیږي، نو د دوی مشران هم تر یو حده پورې صحیح ده چې د منطقې د هیوادونو سره ځینې تعهدات غیر رسمي او استخباراتي لري، لیکن په عمل کې د دوی په وړاندې باندې اقدام ځکه نشي کولای چې په صفوفو کې اختلافات رامنځته کړي.
ډیر وخت نه لرو، یوازې څلور دقیقې پاتې دي. همدر صاحب، ساده صاحب، تاسو ته به همدر شو، تاسو غواړم وپوښتم چې دغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې چې دغه وروستی راپور خپور کړی، همدې کمیټې د طالبانو پر لسګونو مشرانو دغه راز بندیزونه هم لګولي دي، تقریبا شمېر شاوخوا 850 ته رسیږي. په دې کې د طالبانو د کابینې یو شمېر غړي او نور مشران شامل دي. طالبانو حکومت هم تر اوسه پورې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو حکومت په کراتو دا غوښتنه کوي چې باید د بندیزونو له فهرست څخه د دوی د مشرانو نمونه وایستل شي ترڅو وکولی شي چې نړیوالې ټولنې سره ښه تعامل وکړي. دغه راپور چې اوس خپور کړی، فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د طالبانو د مشرانو نمونه له دې فهرست څخه لرې شي؟ هم در صاحب تاسو مهرباني، بیا به ساده صاحب تاسو درشو.
زه فکر نه کوم ځکه ورځ تر بلې دغه اړیکې چې دي نور هم ترنګلې کېږي، د دې پر ځای چې سمې شي، د دې پر ځای چې ځینې یعنی شاتګونه یا نرمښتونه د اوسني رژیم او دولت لخوا نه نړیوالو ته وښودل شي، ورځ تر بلې محدودیتونه وضع کېږي، مقاومتونه کېږي، یعنی معنی په خپلو هغه پخوانیو دریځونو باندې، په خپلو هغه پخوانیو پرېکړو باندې چې تقریبا درویسلیش کاله مخکې د دوی حکومت را پرځولی وو، په مغه انحصاري فکر باندې یو ځل بیا دوی ټینګار کوي. نو زه فکر کوم چې دغه واټنونه چې د نور هم سره ډیریږي او د نړیوالې ټولنې کوم اعتبار چې وو چې کومه دوه کلنه پروسه چې و د دوهې او ځینو برخو دغه خبره و نړیوالو ټولنو ته خپل حکومتونو ته کوله چې ګواکې په دوی کې تغییر راغلی دی او دوی به هغه د نویمو کلونو خلک نه وي، لیکن بیا چې دوی قدرت ته ورسېدل دا ټول شیان غلط صادر شول، نو ورځ تر بلې هغه اعتماد هم چې د نړیوالې ټولنې لخوا کوم نسبي اعتماد و هغه هم په دې خلکو باندې ورځ تر بلې کمیږي. نو زه فکر کوم چې فاصله نور هم ډیره شوې ده او دغه حالت کدا سي غبرګون چې موږ ولیدو دومره تون غبرګون و دې اعلامیې ته و د دې فضا چې یو نرم اعلامیه خبره شوې وای او یو د جوړجاړي لار مخ کې چول شوې، نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به حالات نور هم سره خراب شي او د نړیوال ټولنې هغه کوم نسبي یا هغه کم اعتماد شې دی هغه به هم کم شي او وضعیت به له بده بخته ډیر زیات خراب شي.
مننه هم در ساده صاحب، تاسو وای پکې.
مننه کورودان. له بده مرغه هم ژوند پته ده او هم غنم لاندې دي، دواړه خواوې کې نیمګړتیاوې وینم. په ځانګړې توګه دغه د دوهي قرارداد اصلي لامل دی، د دوهي قرارداد د تیر نظام د سقوط اتی لامل شوی دی، بغیر د کوم ګرانټۍ نه، بغیر د کوم نړیوال تضمین نه دا کار پیښ شو او اوسنی حالت هم چشته د دغې نیمګړتیاو کوم نیمایي برخه په کې نړیوال په خپله ملامت دي او نیمایي نه زیات په کې ملامت دي، په ځانګړې توګه امریکا او د متحدین. نو طالبانو ته هم پکار ده چې کچېری غواړي سره چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي او د افغانستان راتلونکی روښانه بسیا غواړي، تر ټولو د مرخه د افغانستان ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي او د افغانستان نیمه بدنۍ چې فلج کړي ده هغه ته دروازې خلاصې کړي، د تعلیم او د کار او پر دغه ترڅنګ دغه نورو پالمو چې ورته دوی ته جوړېږي د دغه پالمو دپاره د لاره نه خلاصېږي د دې تبرګې ته د لاس نه خلاصېږي او بله جګړه د افغانستان ته نه راستاږي. زه په دې باندې باور لرم چې تلاشونه جریان لري د سیمې د هېوادونو دپاره هم او ځینې نړیوال دپاره هم چې یوه بله جګړه پر افغانستان وتپي چې دا د افغانستان په ګټو نه ده او د افغانستان ملي ګټې په خطر کې اچي.
مننه کور ودان د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد او د سیاسي چارو تحلیلګر سید زاکر شاه صدر چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. په دې بحث کې مو هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار کمیټې پر وروستي راپور خبرې وکړې. زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم په څو شیبو کې زموږ همکار فرشتنګا